السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر هند په سفر کې له هندي چارواکو سره د پراختیایي او اقتصادي چارو لپاره په برخه کې 114 تړونونه لاسلیک کړي دي. همداراز اوري چې د برګمټال په ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښتې پای ته رسېدلې او افغان چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په پام کې ده چې جرمني نن یوه ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتن لیکونه رد شوي کابل ته واستوي. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې دا هیواد د الوتکې زد اس 400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد د نورو سختو بندیزونو پرېکړه لیک ته رایه ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې باید د سیمې روان وضعیت وڅېړل شي او د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه باید په پام کې ونیول شي. مشرانو جرګې چې د اوړي له رخصتۍ وروسته څو ورځې مخکې کار پیل کړی، نن په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژۍ بحث وکړ. ولسمشر ټرمپ تېره میاشت د دغه ستراتیژۍ په ترڅ کې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریزو مرکزونو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو مرکزونه نور نشي زغملی او پاکستان باید خپله رویه بدله کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. په پام کې ده چې جرمني نن یوه ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتن لیکونه رد شوي کابل ته واستوي. دا به په کابل کې د لټاکر بم چاودنې درې میاشتې وروسته چې د جرمني سفارت ته ډیر زیان رسولی و او جرمني د رد شوو افغانانو د ایستلو بهیر درولی و لومړۍ ډله افغانان وي چې کابل ته استول کیږي. د جرمني خبری آژانس د نورت راین وستفالیا ایالت د کډوالۍ د یوه مشورتي مرکز په حواله خبر ورکوي چې وایي لږ تر لږه 12 افغانان به چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد شوي نن د ورځې په وروستیو کې له دوزلدورف څخه کابل ته واستول شي. خو د دې ایالت د کورنیو چارو وزارت د دغه پلان په اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. له دې مخکې جرمني دوه درې ځلې په لسګونو افغانان افغانستان ته استولي وو چې د دې هیواد امنیتي وضعیت په پام سره د بشري حقونو ډلو پر دې اقدام اعتراض کړی و. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې د هیواد د الوتکې زد اس 400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیري. دا به د انقره او موسکو ترمنځ د وسلو لومړنۍ ستره معامله وي. د ترکیې ورځپاڼو نن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه معامله لاسلیک کړې او پیسې هم ورته د امانت په توګه ایښې دي. د روسیې د ولسمشر یوه همکار ولادیمیر کوژین دغه معامله تایید کړې او ویلي دي چې په دې معامله کې ټولې پریکړې د روسیې د ستراتیژیکو ګټو پر اساس شوې دي. دغه معامله چې له مخې انقره د پام وړ وسلې له یوه هېواده چې د ناتو غړی نه دي اخلي په لویدیز کې داسې اندېښنې راپورته کړي چې هغه ښایي د ناتو د وسلو او تجهیزاتو له تخنیک سره سر ونه خوري. پنټاګون ویلي ښه خبره دا ده چې د ناتو غړي هېوادونه چې ترکیه هم یوه مهمه غړې ده د خپلو هېوادونو داخلي تولیدات واخلي. خو اردوغان له دې کار سره مخالفت کړی او ویلي دي چې ترکیه د خپلو دفاعي اړتیاو پر اساس د پوځي وسایلو او تجهیزاتو په برخه کې خپلې پریکړې په خپله کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړه. د دې نوي اقداماتو له مخې د شمالي کوریا پر نساجي تولیداتو بندیز لګول کېږي او همداراز د دې هیواد د اومه تولید تیلو صادرات محدودېږي. له 2006 کال راهیسې دا نهم ځل دی چې پر شمالي کوریا د دې هیواد د بلاستیک توغندیو او اټومي پروګرامونو له کبله بندیزونه لګول کېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د حکومت په کلنیو عوایدو کې 800 میلیون ډالر کموالی راشي.
We are done trying to prod the regime to do the right thing.
موږ هڅه کوو چې رژیم اړ کړو چې سمه لاره ونیسي. موږ اوس غواړو چې د هغو امکاناتو مخې ونیسو چې بدو کارونو ته دوام ورنشي کړی. شمالي کوریا نن د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک وغانده او ویل چې متحده ایالات به ډیر ژر دومره ډیر ژر ډیر خوښ شي چې له دې مخکې هیڅکله نه و شوی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو کنفرانس د پیونګ یانګ سفیر هان تی سونګ ویل متحده ایالاتو د سیاسي، اقتصادي او پوځي مقابلې اورته لمن وهلې او دومره ډیر په یوه وحشي لوبه کې ننوتی چې هدف یې اټومي ځواک ته د شمالي کوریا د پراختیا ورکولو چې اوس د بشپړېدو مرحلې ته رسېدلی مخنیوی وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دغه راز وویل چې له هغو پیاوړو اړیکو پرته به چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ رامنځته شوي د دغه پریکړې لیک تصویب ممکن نه و. د اوکراین د سرحدي چارو مسؤلینو نن په لویف ښار کې د ګرجستان پخواني ولسمشر او د اوکراین د اډیسه پخواني والي میخایل ساکاشویلي ته د هیواد ته په غیر قانوني توګه د ننوتو په اړه رسمي مکتوب واوراو. پولیس او پوله ساتونکي نن سهار وختي هغه هوټل ته ورغلي وو چې ساکاشویلي دوه ورځې مخکې اوکراین ته له ننوتو راهیسې پکې اوسي. ساکاشویلی چې نه د ګرجستان او نه د اوکراین تابعیت لري دوه ورځې مخکې له پولند سره پر پوله د خپلو په لسګونو پلویانو پر مټ چې امنیتي موانع مات کړي وو اوکراین ته واوښت. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې ورچې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره لسګونه قراردادونه لاسلیک کړي دي.
116 روزه در سوی هند قرار است تطبیق بشه که هندوستان دوباره تعهد کردن، تعهد قوی تر و گفت که ما همیشه با افغانستان خواهیم بود.
د نورستان په برګې مټال کې د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو نښته پای ته رسېدلې خو افغان چارواکي ادعا کوي چې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې.
در مقال کې طالبانو خودي ولسوالۍ درې پیل کړي وو او شیخ خوشبختانه زموږ د ځواکونو پوره آمادګي باندې او په پوره میړانتیا باندې هغوی ته شاته بورلې دي.
د اورزګان له ځینو بېځایه شویو سره مرستې شوي خو دوی وایي چې نورې مرستې دې هم راسره وشي.
مشکلات نه داغه مشکلات مې چې هر شي ته موږ ضرورت لرو ورور شي مون نه درو
اول غواړو چې موږ خپل ځای نه راته الله سي او خپل ځای ته ولاړ.
د پروګرام په دویمه برخه کې د دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ګوړې اچار ورستای درته خبرو او د خزو پروګرام هم لرو. رسول لمړی مطلب ته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی هند په افغانستان کې 114 پرمختیاي پروژو د تطبیق ژمنه کړې ده. دغه وزارت د ویان مرستيال صبغت الله احمد وی دغه ژمنه هندي چارواکو د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په نوی ډیلی کې کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان په اقتصادي برخه کې د هند لا زیات رول لوبول د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي. حدیث پردیس په اړه باندې ریپورت جوړ کړی چې همداشي په کابل په استودیو کې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی هند د زینو پخوانیو پروژو د تطبیق او د زینو نویو د پیلیدو ژمنه کړې ده. دغه وزارت د وین مرستيال صبغت الله احمد د سې شنبې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د هند لوري د 114 پرمختیايي پروژو د تطبیق ژمنه هندي چارواکو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په نوی ډیلی کې کړې ده. د ښاغلي احمد په خبره د هند لومړي وزیر له افغان پلاوي سره د اوږدمهاله سیاسي او اقتصادي همکاریو ژمنه بیا تازه کړې.
116
روزه
بله
از سوی
هند قرار است تطبیق
شود. دوی تمدش 114 پروژه د هند لوري په افغانستان کې پلی شي. که څه هم د ځینو پروژو چارې لوړان د پیل شوې وي خو د هند لوري بیا خپل شمنه تازه کړي چې تر اوږده مهاله بل افغانستان سره پاتې شي. بحثونه ډیر خو او دغه سفر پر مهال خې او قوي شمنه وشوي.
په عین حال جانب هند تعهدات خوب تازه و قوی داشته.
د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یو پلاوی په مشرۍ د روانونی د یک شنبه پورز د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون په هدف هند ته تللی وو. په افغانستان کې د هند لوري بشپړیدونکو پروژې به د زراعت، مالداري، لوړو زده کړو او د اوبو لګولو سربیره په بیلابیلو برخو کې تطبیق شي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هند ته د ښاغلي رباني د سفر پر مهال همداراز پریکړه وشوه چې د افغانستان ځینې ښارونه به د هند له یو شمېر ښارونو سره د دوستۍ د تړاو په نامه ونومول شي. له افغانستان سره د هند داشمنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند څخه وغوښتل چې په اقتصادي برخه کې په افغانستان کې ډیر رول ولوبوي. له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول لوبېدو ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي افغان حکومت باید شته حساسیتونو ته په کتو د هند له مرستو څخه ګټه پورته کړي.
د هند مملکت مرستې په افغانستان کې وسنی شرایطو کې محصر دي، اما که چیرته په راتلونکو کلونو کې فکر ورته وکړو بیا نو دا په دا معنا ده چې موږ متوازن اقتصادي انکشاف نه لرو. متوازن انکشافي اقتصاد دې ته وایي چې د سیمې په کچه باندې موږ متوازن مخته ولاړ.
د ښاغلي تلاش په خبره که څه هم پاکستان په افغانستان کې د هند له لوري پلي کېدونکو پروژو ته د شک په سترګه ګوري، خو افغان حکومت باید د قوي ډیپلوماسۍ پر اساس د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې وپالي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
حدیث پردیسو چې د هند سره د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر د ورستی سفر په جریان کې د قراردادونو د لاسلیک په اړه موږ ته معلومات راکړل، همدارز دغه سفر واضح کړ. په همدې اړه مرکه هم لرو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له هندوستان سره د افغان حکومت نږدې کېدل د افغانستان په ګټه ده. دغه کمیسیون له یوې غړي آریان یون سره حدیث پردیس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د هندوستان مرستې څومره مهمې دي.
زه فکر کوم چې هندوستان هغه هېواد دی چې موږ سره په مختلفو برخو کې په اقتصادي دی نظامی برخه کې دوی موږ سره ډېرې مرستې کړي دي چې ښه مثال یې زموږ د پارلمان د نوي پارلمان جوړولو چې دا یوه غټه پروژه وه په افغانستان کې. همدا ډنګه د سلما په بند کې هم موږ سره ډېرې غټې مرستې کړي، همداسې نورې غټې پروژې په افغانستان کې لري. نو زه فکر کوم نن چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هند ته تللی دی، اول ته ځینې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي، دا به د افغانستان په ګټه وي. موږ نه یوازې هندوستان سره بلکې ټولو ګاونډیو هېوادو سره خپل غواړو چې ښې اړیکې ولرو. او افغانستان یوازینی هیواد دی چې هیڅکله به د بل هیواد په ضد استعمال نشي.
یون صاحب، خو تاسو بهتره پوهیږئ چې په افغانستان کې د هند مرستې په مشخصه توګه یو څه د پاکستان اندېښنې، یعنی په دې برخه کې هغوی هم اندېښمن دي، نو فکر نه کوئ چې دا به په یو شکل پاکستان اندېښمن کړي او څنګه کېدای شي هغوی ته قناعت ورکړل شي؟
یعنی په وار وار نه یوازې د افغانستان ولسونو بلکې د افغانستان حکومت هم دا اعلان کړی چې من هیڅ کله نو غواړم چې د افغانستان خاورې څخه د بل هیواد یا ګاونډي هیواد په ضد استفاده وشي. نو موږ پاکستان ته دا ډاډګري نه ورکوو چې موږ نه یوازې د هندوستان هر ډول مرستو ته ضرورت لرو، بلکې غواړو پاکستان سره هم مثبتې اړیکې ولرو. غواړو چې پاکستان هم زموږ سره مثبت سیاست ولوبوي او همیشه اړیکې ښې وسي. نو دا چې دوی تشویش لري دا د دوی خپل کار دی، خو موږ هیڅکله د افغانستان حکومت او ولس مونږ غواړو چې د هند د پاکستان په مقابل کې زموږ د خاورې نه استفاده وشي. هند نه غواړي چې د افغانستان د خاورې نه استفاده وکړي د پاکستان په ضد. نو دا هیڅکله موږ نه غواړو. دا باید هیڅ ډول تشویش د پاکستان هیواد سره ونه وسي. دا زموږ کورنۍ سیاست دی، یا دا چې دا زموږ نو غواړو چې زمونږ په کورنیو چارو کې څوک مداخله وکړي او نو غواړو چې د افغانستان څخه بده استفاده وکړي.
یون صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوئ چې د امریکا او د هند د اړیکې دا څومره کولای شي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته په هغې کې هم ټینګار شوی چې هند باید په افغانستان کې لا ډېر رول ولوبوي، دا مسله څومره کولای شي چې مرسته وکړي چې هند ته لیواله کړي څو لا رول په افغانستان کې ولوبوي؟
اول نه دا ډېر مثبت رول لوبولی شي، ځکه چې امریکا په افغانستان کې همدا اوس موجودیت لري او ډېر نږدې اړیکې د افغانستان او د امریکې په منځ کې دي. نو کله چې امریکا د هندوستان نه وغواړي چې دوی خپل نور ارتباطات په افغانستان کې پیاوړي کړي، نو دا زموږ او د دوی په دوستۍ او د دوی په همکاریو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي. ځکه چې مخکې خو تاسو ویل چې امریکا له نظره وه ځکه چې ارتباطات یې د پاکستان سره ډېر ښه وو، نو ځکه هندوستان به کېدای شي په ځینو مواردو کې دا ډاکټره خو اوس نن سبا چې موږ تاسو ګورو چې په پاکستان باندې ډېر فشارونه دي، ځکه چې په دې شپاړسو کلو کې امریکا هم وکتل چې پاکستان یو ډول دوه مخه سیاست د افغانستان په برخه کې لوبي، نو اوس یې پوه شو چې هندوستان باید په افغانستان کې مثبت رول ولوبي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د غړي آریان یون مرکه مو واورېده چې د افغانستان او هند د اړیکو د نږدې کېدو پلوي ده او وی ویل چې دغه اړیکې باید ډېر ښې وپالل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې باید هم د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه په پام کې ونیول شي. د مشرانو جرګې رئیس دا خبره د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاده موضوع د سناتورانو له بحثونو وروسته وکړه. په ورته وخت کې کاربوهان وایي د افغانستان په جنګ کې بهرنۍ کړۍ لاس لري او امریکا د سیمې هیوادونه سولې ته باید وهڅوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وای افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې ترڅنګ د سولې دروازې هم پرانستې پرېږدي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار دا خبره د سېشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د سناتورانو له بحثونو وروسته وکړه.
دا پالیسی ته باید دوام ورکړي، زموږ په داخل کې سیاسي باید دا حمایت د صلح لپاره باید کار وشي او ورسره څنګ کې د جنگ لپاره کار وشي تر څو چې یو ښه مقاومت موجود نه وي د دشمن په وړاندې. هغوی سولې ته نه مده کوي. په خپل حکومت غږ کوو چې د صلح د دروازو د خلاصولو ترڅنګ د خپل ولس او د خپلو خلکو نه دفاع وکړي.
خاغلی مسلم یار د افغانستان په سو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو ته اشاره وکړه. ویل په هر برید کې د ښځو، ماشومانو او سپینګیرو په ګډون په لسګونو ملکی کسان وژل شوي دي. د افغان حکومت مشرانو تل پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ کړی، خو وسلوالو مخالفینو نه یوازې دا چې مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې د افغان او بهرنۍ ځواکونو پر ضد یې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. امریکا د افغانستان د ستراتیژیک ملاتړي په توګه د افغانستان او سیمې د روانو امنیتي ستونزو د ختمولو په نیت تیره میاشت د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه چې د ترهګرو ځپل او پر ملاتړو هیوادونو فشارونه راوستل د دغه ستراتیژۍ مهم ټکی و. افغان کارپوهان هم پر دې موضوع د ټینګار تر څنګ چې یوازې جنگ د حل لار نه ده وایي، د افغانستان پر روانه جګړه کې بهرنۍ کړۍ او ځینې ګاونډي هیوادونه لاس لري او امریکا ته پکار ده چې د سیمې هیوادونه هم د روانه جګړې ختمولو ته وهڅوي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل
داخلی سوله په خپل افغانانو پورې اړه لري، اما بهرنۍ زما په دې پورې اړه لري چې باید بهرني کوم ملکونه چې د افغانستان ګاونډیان دي یا د افغانستان لري دي په دې مسایلو کې داخل دي، هغه زما باید جوړه کړې وای چې خبره د سوله خاطر تللې وای، جګړې ته خاتمه ورکړ شوې وای.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ویلي چې د افغانستان جنگ بهرني اړخونه لري او له ګاونډیو هیوادونو یې غوښتي چې د روانې ستونزې د پراخېدو د مخنیوي په هدف یو له بل سره همکاري وکړي. افغان حکومت په خاطر دې دا هم ویلي چې له هغو مخالفینو سره کوم چې سوله غواړي سوله کولو ته تیار دی، خو هغوی چې جګړه کوي پر وړاندې به جګړه وکړي او افغان ځواکونه دا توان لري چې له خپل هیواد دفاع وکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د نورستان برګي مټل ولسوالۍ کې د تیرې ورځې جګړه تر ماښامه دوام کړی او پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو خلکو سره دا ویره اوس هم شته چې که چیرته په برګي مټل کې پراته افغان ځواکونه پوره تجهیز نشي بیا وسلوال طالبان ډلې زبرید کوي، کېدای شي دا ولسوالۍ سقوط وکړي. روح الله نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو ل تیرې اونۍ څخه د برګیمټال ولسوالي محاصره کړې وه او نیت یې درلوده چې یا د ولسوالي ونیسي. د دې دپاره ورسره د پاکستان د پوځ تقاعد شوي پوځي افسران هم برګیمټال ته راغلي وو. تېره ورځ سهار یې له څو طرفو په ولسوالۍ برید پیل کړ، خو هلته د پرتو افغان ځواکونو او د عامو خلکو د کلک مقاومت سره مخ شول چې په جګړه کې لسګونو برید کوونکو ته مرګ ژوبله واوخته.
په مقال کې د تېر یو نه نه په دې خوا طالبانو په دې ولسوالۍ برید پیل کړی وو او پرون یې شدید تهاجمي حمله پیل کړې وه، چې خوشبختانه زموږ د ځواکونو په پوره آمادګۍ باندې او په پوره میړانتیا باندې هغوی په شاته بولی دي. جسدونه یې هم اوس د جنګ په میدان کې پاتې دي، تقریبا 50 نه زیاتې مړي دي، 25 نفر یې زخمیان دي او د دغه تلفاتو د پرېخوستو سره هغوی د جنګ میدان نه تښتېدلي.
والي وایي په دغه جګړه کې درې د ملي اردو سرتیري، یو پولیس او یو عام وګړی وژل شوی او اته تنه ټپیان دي. هغه وایي جګړې تیر ماښام پورې دوام وکړ او نن وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو جسدونو د انتقال دپاره قومي سپینګیری ولسوالۍ ته لیږلي چې تر دې دمه د یو شمیر طالبانو جسدونه پیدا کړي دي. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی ازادي راډیو ته ویل د جګړې پای ته رسیدلو سره خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو ویره شته چې وسلوال مخالفین به بیا د نو بریدونو دپاره ځانونه چمتو کړي.
اوس چې جګړه آرامه شوې ده، خلک خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي دي او تشویش لري چې بیا دغسې جنګ ونشي، جګړه ونشي.
هغه وایي که مرکزي حکومت غواړي چې د کامدیش او برګیمټال ولسوالۍ او هلته پراته ولسونه د وسلوالو مخالفینو له بریدونو وساتي، نو دواړو ولسوالیو ته غځېدلې لاره کې دي شته خنډونه له منځه یوسي.
یو کامدیش ولسوالۍ ده او بل برګیمټال ولسوالۍ، دغه ولسوالیانو عمومي لاره د حکومت د مسؤلینو پر مخ تړلې دي، حتی عوام خلک هم تګ راتګ نشي کولی، ډېر مشکلاتو سره مخ دي. ټول اکمالات او کمک هوا له لاره کېږي. باید د کامدیش او برګیمټال ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لاره خلاصه کی او دغه لارو تامین امنیتو کی او په دغه لار مسیر کی امنیتی پوستی ځای پر ځای کی شي، موږ وخت نا وخت دغه ولسوالیو ته کومک عاجل ورسولی شو.
تیر ورځ د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په جګړه کې څو پوستی نیولی او حکومتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو حکومتي چارواکو دغه ادعا رد کړې وه. د یادونې وړ ده چې د برګیمټال ولسوالۍ درې ځلې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. له دې وړاندې څو ځله د کامدیش او برګیمټال اوسېدونکو په لاره کې د شته ستونزو له امله شکایتونه کړي. هر ځلې ورسره د یادې لارې د خلاصون دپاره د پوځي عملیاتو د پیل کولو ژمنې شوي، خو تر اوسه د کامدیش او برګیمټال ترمنځ وسلوالو طالبانو چک پوستونه جوړ کړي او حکومت پلوه کسانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو بندیدل به له تروریزم سره مبارزه اغیزمنه کړي. شاهد خاقان عباسی رویټرز اژانس ته د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وویل پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې. احمد شیبر او نور جزئیات.
د اسلام آباد عکس العملونه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ارتباط دوام لري او په دې ترڅ کې تازه د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې د امریکا لپاره دا ګټه نه کوي چې پر پاکستاني چارواکو بندیزونه ولګوي یا هم پر پاکستان پوځي مرستې بندې کړي. شاهد خاقان عباسی رویټرز اژانس په اسلام آباد کې وویل چې له تروریزم سره باید د پاکستان پر مبارزې سترګې پټې نه شي.
موږ له تروریزم سره په مبارزه یو. هر څه چې په دې ډګر کې زموږ هڅې زیانمنوي، یوازې د امریکا هڅې ورسره زیانمنېږي.
د امریکا ولسمشر تیره میاشت افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد هغسې چې شایي هغه رنګ مبارزه نه ده کړې. ترامپ خبرداری ورکړی که پاکستان د تروریستانو پر ضد په خپله خاوره کې جدي مبارزه ونه کړي ډېر څه به له لاسه ورکړي. خو اسلام آباد وای چې هیڅ ترهګر ته پناه نه دا ورکړي او له 2000 لومړي کال را پدې خوې له نړیوالو سره د ترسانو پر ضد په مبارزه کې شپېته سره قرباني ورکړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2018 کال کې له پاکستان سره $1 میلیارډ پوځي مرستې وکړې چې د 2018 کال په پرتله دا مرسته زیاته کمه وه. په 2018 کال کې چې په افغانستان کې تر 100,000 ډیر امریکایي پوځیان وو، واشنگتن له اسلام آباد سره تر $3 میلیارډ پورې مرسته کړې وه. اوس د پاکستان سر اعظم وایي هر راز هڅه به د مرستو د کمېدو لپاره اغېزمنه نه وي او له تروریزم سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی دی چې ترهګرو ته پناه ورکوي او اوس واشنگتن ورته تور پر دغه هیواد لګولی دی. دې تورونو دې ته لار هواره کړې ده چې پاکستان اوس چین او ایران ته مخ واړوي او په سیمه ییزه کچه اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره دا خبره وکړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره هم دا خبره وکړه او ویل چې د سولې هڅې باید په اغېزمن ډول مخ ته لاړې شي.
ازادي راډیو ته غوښته ده اوروزګان ولایت د 1300 بیزه شوی کورونای سره مرستې شوې دي. اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې نن سه شنبه د شمیر هغو کورونای سره چې په دې وروستیو کې د خپلو کورونو څخه د جګړې له کبله بیزه شوي وي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل شوې ده. دوی بیا ټینګار کوي چې باید زیاتې مرستې ورسره وشي او حکومت یې د سیمو امنیت ونیسي څو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. شریف الله شرافت له اوروزګانه په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه جګړه ځپلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته چې نن سی شنبه لړۍ پیل شو د درې موسسو لکه ډبلیو پی، یو این ایچ سی آر او یونیسف لخوا ورکول کیږي. د یادې مرستې د ویش پر مهال په اوروزګان ولایت کې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو امریت امیر عبدالقهار دوست رسنۍ ته وویل چې دغه مرستې چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د 400 ډیر شغه بي زایسو کورنۍ سره کوي چې په دې ورسي کې د جګړو لکبل بي زایسي ویږي.
او اوس د 400 ډیر کورنۍ د پره کومک اماده سوي دي چې نن تاسو په خپل سترګو باندې ګوري او هغه د توزیع د پره اماده دي او موږ هم دغه شیان اړینو کورنۍ ته کورنۍ سره بي زایسي وي توزیع کوو. سپاره کې دبليو پی 200 کیلو وړه یا 400 پرسل وړه جوړ کړی دي. 400 کیلو دال دي، 400 تقریبا 1500 کیلو غوړي دي، 1 کیلو مالګه ده یونیسیار، 2 دانې ترپالون لري و 3 دانې شړی دي و د گازو ډبه ده و د لوشو کټ دي.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په داسې حال کې دغه جګړه ځپلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کیږي چې دغه ولایت مرکز ترینکوټ شار په څنډو ولسوالۍ کې لا هم د جګړې ډګر تو دی. لدی سره بیا د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر کورنۍ عاجل مرسته اړتیا لري او مرکزی دولت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزي چې د یادې مرستې څارنه کوي د دغه خیریه بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپل دغه مرستو لړۍ جاری وساتي او یا د لړۍ د دغه ولایت تر ولسوالۍ پورې هم ورسوي.
څونه چې موږ په روزګان کې ضرورت لرو د غونی موږ په هر ولسوالۍ کې ضرورت لرو او ضرورت ستا بیا د ضرورت ستا په ولسوالۍ کې ستا د هر ورځ ماته د ولسوالۍ څخه خلک زنګونه وي. څونه چې موږ په مرکز کې ضرورت لرو غونی موږ په ولسوالۍ کې ضرورت لرو. خو یو غوښتنه مې د دې صدا ده چې دی باید دغه سمواد چې دلته په مرکز کې توزیع کیږي باید ولسوالۍ ته یو لار اواره کی چې دغه خپل کومکونه تر ولسوالۍ پورې وغځي.
په ورته وخت کې هغه جګړه ځپلې چې د دولت له لوري ورسره مرسته وسوه ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دولت یې د یادو مرستو پر ځای د دې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه ورته تصفیه کړي. یو شمیر هغه کسان چې دولت ورسره مرسته وکړه او د خپل سیمو بې ځای سی و. ازادي راډیو ته داسې وویل
مشکلات نه دغه مشکلات مې چې هر شي ته مرز ضرورت لري ورور شي مون نه دراوړ دغه شي په دغه راوتلې د کری په سره کې پراته نه وبلري نه بللري نه بللري په دې مرسته کې نو غوړي دي دالې غوړي دي
نو دغه د مرسته به دا د موږ ورته احتیاج لرو، مشکل لرو، دغه ځای سره کراره شوي او ځایونه موږ د سره خراب شوي دي، ویجاړه شوي دي، شیان مو د مابین د تللې کم شی شو، هلته شی نه لرو، بازار ته د کرې په سرایو کې پراته. نو غواړو دغه زموږ سره حکومت مرسته وکړي، د مسه مرسته وکړي. ډېر چا اول غواړو چې موږ خپل ځایونه راته الاس یا خپل ځایو ته ولاړ شو.
د یادونې وړ دی چې په دغه ولایت کې له تېرې اووه کال راهیسې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار په څنډو کې او د ولسوالۍ د مرکزونو په څنډو کې له یو بل سره په جګړه بوخت دي، چې د مسلینو په خبره ډېری قربانیان یې ملکي خلک دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس هم نوریاس نوری ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې دی.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې باید هم د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه په پام کې ونیول شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کابل پوهنتون کې هغه د منابعو هغه معلوماتي مرکز د لرغونپوهې نانسي دوپري په نوم کړ چې په خپله یې څو کاله مخکې تاسیس کړی و. نانسي دوپري د تېرې یک شنبه په ورځ د نوي کلنۍ په عمر مړه شوه. په پام کې ده چې جرمني نن یوه ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي کابل ته واستوي. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې دا هیواد د الوتکې زد اس 400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیری. دا به د انقریا او موسکو ترمنځ د وسلو لومړنۍ ستره معامله وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړه. د اوکراین د سرحدي چارو مسؤلینو نن په لیفف ښار کې د ګرجستان پخواني ولسمشر او د اوکراین د حادثه پخواني والي میخایل ساکاشویلی ته د هیواد په غیر قانوني توګه د ننوتو په اړه مکتوب واوراوه. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي په میانمار پخواني برما کې د اقلیت روهنګیا مسلمانانو په وړاندې امنیتي عملیات د قومي تصفیه کلاسیک بڼه لري.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې کتلی شي. اوس هم مرزي احمد زئی تغوږ دو چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اجرائیه رئیس نن د اولمپیک په ملي کمیټې کې له افغان لوبغاړو سره د کتنې پر مهال خوښي څرګند کړه چې اوس مهال د اولمپیک د ملي کمیټې او د بدني روزنې او ورزش ریاست ترمنځ خپلمنځي ستونزې حل شوې. ښاغلی عبدالله هیله وښوده چې په راتلونکي کې د دغه ډول بې نظمیو مخنیوی وشي او د دواړو ورزشي برخو ترمنځ تلپاتې همغږي رامنځته شي. په دغه ناسته کې د آزادو مبارزو او د آسیایي لوبو د اتل سیر بهادر زاده او احمد یاسین صالح قادری ستاینه هم وشوه. چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه څه باندې 215 افغان لوبغاړي تر راتلونکو دوه ورځو پورې د ترکمنستان د 2019 میلادي کال د سالون دننه په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ په درېمه لوبه کې مسائنک اتلانو د بند امیر خاماران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چا د محمد نبی ساحل په مجرۍ مسائنک لوبډلې وګټله او خپله د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په یادو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 140 منډو هدف ورکړ. د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې بند امیر د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه، خو د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې ایله 133 منډې وکړې او دا سیالۍ وو منډو په توپیر وبایلله. له دې وړاندې د تیرې ورځې په دوهمه سیالۍ کې اومون هنګانو د سپینغر لوبډلې ته لوبه وبایلله. او د اروپا د اتلولي لیګ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او یوونتوس د فوټبال ټیمونه سره لوبېږي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 11:15 پیلېږي. د دغه لیګ په لړ کې هم نن شپه مانچستر یونایټد له باسل، روما له اتلتیکو مادرید او چلسی له کاربک سره لوبه کوي. د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تیره شپه هادرز فیلد 0-2 پر وړاندې لوبه وېستهم یونایټد ته وبایلله. او دغه راز د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه فالموس دریت یو پر وړاندې مالاګا ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. د سپورتي خبرونو پای.
سپورتی خبرونه هم در ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې کتل شي. اوس هم د نن سه دوپری پاړه باندې د خلکو غږونو ته غوږ دو، ورپسې د خزو پروګرام او بیا د ګوري اچار خبرونه مه هیروي.
از جنګه وایته ما ننسی ډوپری ډیر په خانه په پاکستان د وخت په دغه پروګرام کې کار کاوه چې د ایس کیو په نامه د افغانستان معلوماتي مرکز ډیر مفید و، ډیر په خانه کار کوي، ډیر همدردی افغانستان ته لرودله او ډیر وفادار و افغانستان.
بته ننسی خپل ټول عمر په افغانستان کې تیر کړ او غیر دلته ډیر زیاته لاسته راوړنې درلودلې. هغه د ټولو افغانانو لپاره بالخصوص د ښځو لپاره یو ډیره الګو وه، ځکه دی ډیر زیات علمي او تحقیقي کارونه کړي وو او ډیر زیات افغانستان سره مینه درلودله. او د دې دغه میراث چې افغانستان ته پرېښودلی ده، دا به همیشه د آینده نسلونو په یاد کې اوسي.
ننسی ډوپری خو لکه څرنګه چې په افغانستان کې د افغانستان دنیا لقب حاصل کړی، دا ځکه دا لقب حاصل کړی چې دی په افغانستان کې تقریبا اویا کاله عمر دی خپل په افغانستان کې تیر کړی. دی واده په افغانستان کې کړی او دا رنګ دی هغه وروسته ټول ځواني تقریبا دی په افغانستان کې په مصرف رسول ټول عمر یعنی افغانستان کې تیر کړی تقریبا. او ننسی ډوپری د علم او فرهنګ په ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې لري، ډېر کار کړی دی افغانستان لپاره، ډېر افغانستان سره مینه وه او د افغانستان.
خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسعودا نیازی.
سلام درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د دې ونې په خبرونه. روانه خبرونه کې یو داسې افغان پیغله در پیژنو چې د افغان خزو د ژوندانه د بیلابیلو اړخونو په اړه څېړنې کوي.
یو امریکایي خزه سره ما خبرې وکړه او ما ورته وویل چې ته ولې تزمن پاره لیکې. دوی ما ته وویل وایي نایب متاسفانه افغان خزه دومره ضعیف دي چې باید خارجان راشي د هغوی په اړه ولیکي. افغان خزه باید خپل غږ وباسي چې خپله هویت خپله معرفي کړي.
او د هغوی د ژوندانه د ښه کولو لپاره ځینې کارونه هم ترسره کړي دي.
همدا اوس ما یو ګروپ د ښځو 1500 ښځو سره کار کول، دوی خپل ځان ته کورونه جوړول او هغه د غار په څار کې.
هیله ده تر پای را سره مل اوسئ.
کله چې خاوند د خپل خزه نفقه نه ورکوي، په دې صورت کې هغه حق لري ترڅو د باصلاحیت محکمې په مرسته میړه د نفقې په ورکړه مکلف کړي. د افغانستان مدني قانون یو سلو نولسمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې ډیری افغان میرمنو د ځینو لاسته راوړنو ترڅنګ د ټولنې د حاکم دود او دستور له مخې له کړاوونو، ناخوالو او ستونزو ډک ژوند تیر کړی او دغه چاره لا هم روانه ده. د افغان میرمنو د ژوندانه د سختۍ او دغه لړۍ د زده کړو او کار له حق محرومول، په زور جبر واړه عمر کې دنجونو ودول، د میراث له حق محرومول، د کونتون سختۍ او ګاله لودي ته ورته په سلګونه نور ستونزې چې افغان ښځې ګالي. له نیکه مرغه د دوه ښځو ترڅنګ بیا داسې میرمنې هم شته چې له ټولو انساني حقونو څخه برخمنې دي. په نړیواله کچه زده کړې کړي او غواړي د افغان میرمنو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي او هغوی په ځان بسیا کړي. چې له هغې ډلې څخه یوه هم د ننګرهار د خیوي اصلي اوسېدونکي دېرش کلنه ناهید ایسار ده چې نږدې 12 کاله کېږي کونډو بېوزلو او کلیوالو ښځو ته د ژوندانه د بېلابېلو برخو په اړه کار او څېړنې کوي. ناهید د کابل پوهنتون ټولنیز علوم او انسان پیژندنې برخې نه فارغه شوې ده. بیا په 2012 کال کې د فولبرایت بورس له طریق امریکې ته د زده کړو لپاره تللی او هلته یې په یاد رشته کې ماستري کړې. اوس د چارو په اداره کې د پالیسۍ د برخې مشره ده. ناهید وایي کله چې د امریکې ته لاړه، ډېری خلکو د افغان ښځو په اړه ښه ذهنیت نه درلود او داسې تصور کېده چې افغان میرمنې ضعیفه او ناتوانه دي. اغلی ناهید ایسار وایي د خپلو لیکونو او فعالیتونو له لارې غواړم بهرنیانو ته وښایم چې افغان میرمنې ضعیفه نه دي.
اول دلیل چې زه راغلم انسان شناسي ته راغلم، د څېړنو ته راغلم، همدا و چې افغان خزی باید خپل غک و باسی افغان خزی باید همدغه ټیکنیکل ټیکنالوژي همدغه سکلز پیدا کی چې خپل هویت خپل معرفي کی زلیکنه کوم از مثلا دبیټ کوم از خارجان سره خبرې کوم از افغانانو سره خبرې کوم از مزغ وړم د افغانستان د سیاسي تصویر خارجان ته خپل افغانانو ته وخایم چې زمنګ افغان خزی یو متاسفانه د افغان خزه تعریف بل نوم د افغان خزه عاجزه شوی ده متاسفانه چې یعنی افغان خزه یعنی عاجز دی دوی ضعیف دی دوی هیڅ کار نشي کولای.
اغلی ساروای کله چې د امریکا ته د زده کړو لپاره لاړه تلې د افغان خزو په نمائندګۍ په بحثونو کې برخه اخیسته او بل اخرې هغه خلکو ته چې د افغان خزو په اړه بد ذهنیت درلود ثابت کړ چې افغان میرمنې ناتوانه نه دي. اغلی ساروای کله چې د تایوي امریکایي میرمنې پیغور ورکړ چې افغانستان کې لوستې خزه نشته چې د نورو خزو په اړه څېړنې وکړي دا لا وهڅېده او حتی لورا بوش دې ته لیواله شوه چې د دې د څېړنې یوه برخه په خپل کتاب کې چاپ کړي.
ما یو امریکایي ښځې سره ما خبرې وکړه او ما ورته وویل چې ته ولې ته زموږ په اړه لیکې. دی ما ته وویل وایي نایب متاسفانه افغان ښځې دومره ضعیف دي چې باید خارجان راشي د هغوی په اړه ولیکي او دا خبره په ما بیخي ډېر بد ولګېده. ما وویل ګوره ته هیڅ فکر کوي زموږ په اړه نو ما بیا دغې ښځې ته وویل ما ویل نه افغان ښځې داسې نه دي. افغان ښځې هویت لري افغان ښځې لنډۍ لري اشعار لري افغان ښځې په هر حالت کې خپل حالات بیانولی شي خو تاسې ما ویل خبر نه یې تاسې نه پوهېږئ. نو بیا دغې ښځې ته دی بیخي دی ډېره خوشحاله شوه زما قصې چې واورېده زما کارونه یې چې واورېده. دی بیا ما ته وویل چې لورا بش غواړي یو کتاب ولیکي او هغې دپاره غواړي تا سره خبرې وکړي. نو ما چې هغوی سره خبرې وکړو ما لورا بش ته خپل همدغې قصې وده خبرې او دا شیان څېړنې او دا شیان په اړه مې وویل. هغې ما نه یو خواهش یې وکړو وایي همدغې کتاب ته که ته یو فصل ولیکئ. نو ما هغې کتاب ته یو چپټر ولیکه هغې کې ما د خپل په اړه مثلا وویل د خپل څېړنې په اړه وویل د افغان کونډو په اړه مې ویلي د لنډیو په اړه مې ویلي او هغه کتاب 2014 کې چاپ شو وی آر افغان وومن وایسز آف هوپ.
ناهیدی سار نږدې 15 کاله د کونډو ښځو په اړه څېړنې کړې دي او په یاده پروژه کې ډېرو کونډو مېرمنو ته روحیه ورکړې چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د کاردینو په سیمه کې هغو کونډو مېرمنو ته د سواد زده کړې او صحي کورسونه جوړ کړي او د ژوند نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړې دي.
زما یو 15 کلنۍ څېړنه وه د افغان کونډو په اړه. نو زه لاړم هلته د ښځې ډېر راغلل ما ته شکایتونه کول وایي نای دلته نه ډوډۍ دی نه کور دی هیڅ نشته موږ څه وکړو. خو دا ځمکه ما ولیده چې دا ځمکه د دولت ځمکه ده او اسان هغه ځمکه نه وه ځکه یو غار غوندې ځای و. ما دوی ته وویل چې تاسو همدغه ځمکه کې ځان ته کورونه جوړ. نو دغه مینځ کې ما ورته وویل چې که تاسو دلته ځان ته کور جوړ کړئ نو کور تاسو بیا لرئ. همدغه سل کسان راغلي وو ما سره یې خبرې کولې. همدغه سل کسانو کې ما ولیده چې دوی کې یو لس داسې ښځې دي چې نام خدا ښه فعاله دي او کار کولی شي. نو خوشبختانه ایسته ایسته کار هغوی شروع کړو خو ما فقط همغه یو رهبریت او همغه یو تحرک مې ورته ورکول. خو خوشبختانه دوی ایسته ایسته په همدغه لس کارلو کې اوس تقریبا 1500 کونډې ځان ته هلته کور جوړ کړی. او یو کار چې ما وکړو دوی ته مې یو دا چې قرضه ما هغه په دا شکل و چې مثلا هفته کې یو وارې دا حدودا لس ښځې سره یو ځای کېدو دوی لس افغانۍ ورکول. ما مثلا ورسره یو سلسله افغانۍ ورکول او د بل یو څو میاشتې بعد یا یو کال بعد هغه خزانه چې 20 تقریبا 30000 افغانۍ شوی و. نو دغه 30000 افغانۍ کې دای ټول کندو ته دا دیګونه او دا منتو دیګونه شو دغه شیان غلک غوړي او دا شیان واخیسته دوی ځان ته مثلا منتو اشپزي او دا شیان شروع کړه او دوی خرڅول. نو اوس خوشبختانه هغه حدودا 1500 کسان ډېر زیات مستقل دي ځانته کورونه لري یو څه ځانته دوه دوه کورونه جوړ کور کرایه ورکړی بل کور کې ژوند کوي اقتصاد یې بیخي ډېر ښه دی.
اتلان دې زمانې دي په ټپه کې دې مېوندې څومره پریخي افسانې دي ته انا اتل ملالی تو اگمد گلابونو.
میرمن جمیله او مریم دوه هغه کوند میرمنې دي چې د ناهید دمرستو او هڅونو په اساس اوس په ځان بسیا شوی. هغه د خپل ژوند پاړه وای
چې کار مکول او ما خپل خټور کول ما خپل کار وسره کړی دا پاکستان مو چې جوړ کړی ده دا کور مو جوړ کړی ده ما خپله کار کړی ده ما خپله ونډه اخیستې ده د بیل د لاسه دا لاس مې اوس خوږېږي چې بیل مې پورته کول خټه ورکول هیڅوک کومکي نه لرو کله اوبه راوړو موږ ښځې اوبه راوړو د خټې دپاره خټې کوو اوبه ښځې راوړې په اوبو کې اچې ځای مو لرې ده د کور اوڅخه اوبه راوړو یا رانیسو یا په پیسو بشکا په 5000 روپۍ رانیسو نورې ښځې هم دغه کار کوي دغه زندګۍ کوي چې موږ یې کوو زه یې کوم هر څوک مجبور دی خپل دغه کار وکړي
چې مې تاسو سره شهید څو د کوټې را باندې سېدل دون مسلمانو چې پلاستیک اخیسته ور باندې اور کړو د کوټې را باندې سېدل کوټې مې بشته چپسو بس خپل ولاړ سو خپل دیوال چپک خپل فقسی جوړ کړ خاور مې خپل د علي زبران کاغه خاور مې بشته وب پکې واچو لغه مې بشته خټ کړم وب مې کله کله اخیسته د انا بشک په 15 روپۍ د خود غټ زوی نه لرم چې راته راوړ د کښنه کښنه بچی مې دغه نه سره وړل او بیا نور د کښنه کښنه ماشومان د کل ماشومان له مرداري وب راته راوړل لغه مې پکې اچول دا مې ودانه شپسخانه ځانته جوړ کړې ودانه دالیز مې ځانته جوړ اوس نو زمخ کنه ژوندګي سم سوال چې مستړی مردغونه کښنه کوټه پغه کښنه کوټه کې له ورو راک پغه ژوندګي کول
نه هېدي ساروایي دا هر ونې مختلف ولایتونو ته ځي او هلته د کلیواله خزو د ژوندانه پاړه له هغوی سره خبرې کوي د نوموړي په وینا د ښار لوستې خزه باید له کلیواله خزو سره کینی او د هغوی لستونزو ځان خبر کړي
منګو تاسو فکر کوئ چې د ولایت خزینه غواړي چې مثلا خبرې وکړي خو دوی ډیر زیات غواړي زمنګ کابل خار خزونه غوي ډیر ډیر خبرې لري وایلو تا ډیر خپل غږ باسي ډیر ما سره خبرې کوي ما غسه خلک ډیر غواړي خبرې وکړي او خپل د ستونزو په اړه ما ته وایي نو ډیر پر زه غواړم چې همدغه فاصله لږ کم شي زمنګ ترماسته ځکه اغوی خپل قوتونه لري او مونږ خپل قوتونه لرو که مونږ بیل بیل کار وکړو بیا مونږ هیڅ نه لرو که یو ځای کار وکړو همدغه د اغوی غږ او زمونږ مثلا د لیکنې یا د څېړنې قوتونه چې دي دا بیا یو قدرت کیدای شي
اغلی سار د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې کلیوالې ښځې ورسره ډېرې مخ دي او دا یې د حل په خاطر له قومي مشرانو او ملا امامانو سره خبرې کوي
د کلیوالو ښځو اساسي ستونزه دا وه چې هغوی خپل کورنۍ کې احترام نه لري هغوی خپل کورنۍ کې غږ نه لري اوس مثلا د یو جنۍ واده کیږي اصلا کورنۍ ورنه پوښتنه نه کوي الان کې زموږ او تاسو مقدس دین کې ویلای چې تاسو باید هم جنې نه پښتنه او کې هم حالک نه پښتنه او کې خو ما کلی کې دا پرابلم بيخي دی درې او دا چې مثلا یا امنیت یو ستونزه د خو امنیت نه مهم تر د ټولنیز ستونزه خزینه پرې دی چې مثلا لاسکاله نه نه بعد نور مکتبونه تلل شي ما ملای ما سره خبرې کړې دي ځینې ولایتو کې ما ورته دا مثلا قران شریف آیات ورته خودلې دي خو هغه متاسفانه زمونږ ځینې ملای ما سره ټولنه او دا چې مثلا زمونږ ټولنیز محدودیتونه زیاتر مهم دي دین نه
نهیدی ساروایی دا دلوستو خوزو مسئولیت دی چی دا نالوستو او کلیوالو خوزو لپاره کار بکړي نموڑی وایی کل چی دا افغان میرمنو لپاره کار کوي او بیا دا هغوی په ژوند کې مثبت بدلون وینی دیر دا خوشحاله احساس کوي
احساس خو معلوم دار چی دیر خوشحاله احساس دا زکر دا دسی او احساس دی چی نا پیسی دی نا پکی مقام دی نا پکی قدرت دی خدا اما غی یو آرامش دی تا ته یو آرامش ورکوي مثلا فکر کوي چې زه د همدغې هیواد مثلا پیسو نه زه مکتب ته تللی یم زه فاکلټی ته تللی یم زه ماسټري ته تللی یم او زه بیرته یو کار کوم همدغې هیواد ته خو احساس نه مخکې زه یو پښتنه نور باسواده او تحصیل کده ښځو ته زما پښتنه دا دی چې که مونږ یې ونه کړو نور څوک یې وکړي باید یو طرف نه خو شروع شي که نه او زه فکر کوم دا که مونږ یې ونه کړو دغه احساس د ګناه د ګناه احساس دی او دغه احساس د ګناه ماته ډیر مهم دی د خوښۍ احساس نه
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
کو ګاورې دونکو سلام خدای دی وکي چې لاختر روغ راوتلی است او د ډاکټر چړو ته نه یې غورځېدلی دا رنګمو خدای له نور آفتونو هم وساته چې بل اختر راشي او بیا پکې غوښې او میوې نوشې جام کړی که مو اخیستلی شوای ځکه کال په کال هر څه دومره ګرانیږي چې ښایي ډیر ژر خلک د شیانو د اخیستلو وس ونه لري د خپرونې په پیل کې د هغه ډاکټر صاحب مرکه دروو چه طول اختر یه پا کلینیک که تیر کردائی او دک جیبونا کورتا را غلائی دائی
ډاکټر صاحب وای د اختر په ورځو کې په خپل کلینیک کې وي یعنی اختر دې په کلینیک کې تیر کړ دا ولې
نه د اختر په لومړۍ ورځ مې د اختر لمونځ ادا کړ بیا مې قرباني وکړله خو د قرباني غوښې مې لا نه وی ویشلې چې له کلینیک نه زنګ راغی او وی ویل چې ژر راشه چې دوه ناروغان د کوما په حالت کې دي
نو بیا خو مو د قرباني کار هم درڅخه پاتې شوی دی
و په چټکۍ مې ځان کلینیک ته ورساو او ناروغان مې غبرګ چاپه کړل ځکه چې د اپانډیسی شاک پرې و
نو عملیات مو کړل
هو ژر ژر مو ګېډې ور څیرې کړې خو دواړه اپانډیسی نه و دا چې ګېډې مو پرې څیرې کړې وې نو مجبورن مو د اپانډکس کولمه ترې پرې کړه
نو هغه مو ولې ترې پرې کولې
نو چې نه وای مو ترې پرې کړې پایوازانې په غوسه کېدل چې هسې مو د ناروغ ګېډه ور څیرې کړه بیا نو ورته ملامتېدو نو
د خپلې سهوې د نه منلو لپاره مو د هغو خورانو اپنډکس کولمه لرې کړه دا غټ ظلم نه دی
په اضطراري حالاتو کې داسې ډېر پېښ شوي دي موږ ته دا کوم جرم نه ښکاري
سمه ده د اختر په ورځو کې مو څه ډول ناروغان ډېر وو
زیاتره د ګېډې ناروغانو مثلا چا غوښه ډېره خوړلې وه چا د زاړه غویي خوړلې وه او ځینو خو ویل چې د اختر ډوډۍ مو وې نو مجبور وو چې په یوه وخت د څو کسو کره یې وخورو
یعنی چې ټول د قربانۍ غوښو ناروغان کړي وو
نه ځینې د لریو د خوړلو له امله ناروغان شوي وو
نو لري خو سړی نه ناروغه کوي ځکه پرته له اختره یې هم خلک خوري او د کافروشۍ په کوڅه کې خو په منونو منونو پخیږي او خوړل کیږي
د قرباني زیاتره څاروي ناروغۍ لري او خلک هم هغه وخت په ارزانه مال پسې ګرځي ځکه چې پیسې یې مخکې په جامو او میوو او کلچو خلاصې کړي وي نو ځکه د قربانۍ لپاره په ارزانه مال پسې ګرځي او ارزانه مالونه خامخا ناروغي او علتونه لري
ډاکټر صاحب داسې معلومات لرې لکه کوم وخت چې مالداري هم کړې وي
هو موږ مالداري هم کړې ده او همدا اوس حاضر مې دوه ورونه د مالونو په ګنج کې مالونه خرڅوي
ښه نو دا خبره ده
اوس خو تاته معلومه ده چې په یوه کار د سړي پرده نه راځي نو مجبور یې چې دوه درې نور کارونه هم ولرې
دا خو رښتیا وایې ډاکټر صاحب ځینې خلک د مالونو دلالان وي او څو قصابه هم لري د ګټې مالونه قصابۍ ته لیږي او هغه خرابې په قراردادیانو خرڅوي یا د ساختماني چارو هغه انجینران چې غټې پروژې اخلي ورسره د ریګ مدنونه او د خښتو پخولو بټۍ هم لري
هو اوس کاروبار ډېر غوړېدلی خو چې څوک یې په چل پوه شي او د ګټې لارې چارې یې پیدا کړي مثلا یو څوک د څاګانو د ایستلو برمه اخلي خو په څنګ کې د نلونو او نورو ضروري شیانو دوکانونه هم جوړوي او د څا خاوند ته د هماغه خپل دوکان ادرس ورکوي بیا
نو ډاکټر صاحب خفه نه یې چې اختر دې په کلینیک او په کارو عملیاتونو کې تیر کړه
نه ځکه چې په دا درې ورځو کې مې سلامت د ټول کال غریبي وکړه تاسو ته خو معلومه ده چې جیب دې ډک وي ار اورز اختر ده
او هغه په ناحق گیډی موچی چیدې کړې او جوړی کلمی موتری را پری کړې هغه به څنګه کیږي
هغه به جوړ شي او چې ناروغانی غټ شي د هر څه به ایر شي
نو لدی معلومیږي چې تاسو هیڅ ډول مسولیت غاړه نه کړئ
نه داسې نه دنو ځکه چې موږ په خنیت گیډی ورچیرو او له خنیت کلمی پری کوو باقی خدای پویږي او کار
او جیبونه څنګه کیږي
هغه یو خالی کیږي او دا د بل پرې ډا کیږي هغه هم له خنیت
زین خلق د قربانی په غوخو سختی کوي او په اسلامی طریقې نویشی لکه داسی
موری دا څنګه پت بویده د سړی خوا ګرځوي
غلیشه هسه لګیه
خزر اختیام کور بد بوینی ولده چه دا با دیسی شوی؟
ولی نه پویجه چه دا چی شده؟
نه 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 پویگم
خود قربانی دا گوشو دا سمره می در تویله چه اوات او داده دیر گوشو ما پریزده خیرات یک را خودی نمانله وای پچا خیرات نکیجه ایلا مخپل وشی
دیمون خور اختیام دیر نوه گاوندیانو چه راوله گلا غیزی آتا کرا
آلتا می در تو وینه چه لگاوندیانو مخلا شرم دی خپلم قربانی کرده تا با ونه چی کبر کیجی مکو چی خیراتی وشی
خور اختیامی ویل
دا چنگ خیراتو چی دا نور پا تا خیرات کده او دا تا دا غوش لپاره غریب نپیدا کده او ویل دی چی پا چا خیرات نکیجی
خزی اس لزان را تا قضی ما جوڑا و ام دا اس طول وخ برخی برخی که او پا طول خواران و غریبان و ویشه هم با مغار اخلاس شی او هم با لبوی اخلاس شو
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي
که په اختر کې ډیر خلک مفلسه کیږي نو یو شمیر پیسه دار کیږي که یې نه منئ نو دا واورئ
زنگ دی زواب ورکن
ها اوهو دا خود دا بحر دی لکه چه I love you
چوک دی
این زرگل در تا یادوم
زه شوکی که
ها بلی وعلیکم سلام ده تاسی دی مبارک شی سنگ علمو دی زه شکر دی چه خیه منگم خیو اوه اختر پا خیر و خیریت سراتیر شو سپاروالری ریختیا بام بان شوی او قربانی می در تا وکرا دیر غر غویه ایمه لال که پینزه دیر شما نشو او طول میوه و کیلو جلا کرا بیام پا پاکتونو که واچه ولا او بازار تا می یوڑا پا کراچیوانانو غریبانو او مسکنانو می ویشلا نه خپلوانو تا میوار نکرا طول قربانی کرده و او خدای دی قبوله کی ان شاء الله چې د قیامت په ورځ بده په پول سرات لکه برق تیرګي نه 15000 خو اوس ډیر کمی پیسې دي دلال می آشنا وو ارزان یې راته واخیست بیا مې په 15000 لاره ورته ونیول او د یو ملګری کور ته مې یوړ خو د مونږ ویلې وړا وا او هو بیا مې ماغل ته لاله ټوټې ک
دروسنه په خیرت کې به ځواب ورکې یو چک دې ورته لاله نک
نه نه دا چه خبره ده خیر یوسی پا مخده خواه ده خدای پامان
ایرانه
در تا پاتیم چه دا فتن دی داغ درواغ چنگ جور کرد لکه رشتیا چه دی دا عرص کردی بی
او خزی تی خارش پیسی دی نه کمیگی نه خلاسیگی پریده چه یو چور ازی مزیح پیو کو دا قربانه اجر بی آسی هم خدای پاک ور کردی بی
آغا تا بی رشتیا هم اجر ور کردی بی خو تا آرام خور تا بی چلی کلی بی
تا نو ز خدای پاک پا کارونو که لاس مو هاز اخپل کار دی کوا دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کی و برای افغانپور هارون گلزاد سپوگمی ستاره امینی حیا اوریاخیل رنا هوتک مینا میاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی